السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د دریو نه تر څلورو بجو په دې غړې کې ز منور شاسته کوربایم نیک هلي او پرځونه می قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتواره خبرونه د مشال مرکه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې سیلابي اوبو شاوخوا 50 دوکانونه وړي پاکستانی چارواکي وایي د هیواد او افغانستان د تجارت زیاتولو لپاره د ترخم لار سلیر ساته د خلاصې ساتلو پریکړه کړې ده او د امریکا په اوهایو او ټکساس ریاستونو کې په بریدونو کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د تاخیلو په شګه بازار کې د بارانونو رستو سیلابي اوبو د 500 زیات دکان نه وړي دي د تاخیلو یو اوسیدونکي رحمت خان نن مشال ریډیو ته ویل د سیلاب له وجې د دکانونو سربیره دوی ته نور تاوان نه هم شوي نو باید حکومت یې ورسره مرسته وکړي
شګه به زور ده او دا خو کمیزو بالکل په خوړه کې پرته ای شپې په 3 بجې باندې غارو غارو باندې خوړ ډېر یې د خلک سره خرو کوي دا سه 50 نه 60 پیرې دکای نه سره ډیمیج ول پکې بالکل سمندی نه وړي دي دا سه چرګ پر امینا گئی جنرال سٹوری نه اوسته نو مې زه خپل حکومت نه دا غوډه چې می سره لښتنه سیم دات وکړو
بلخوا د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته ویل د سیلابونو په نتیجه کې د تاوانونو ازالي لپاره اړوند چارواکو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته د سر تر سره مرستو ورکولو ویلي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په لاهور کې ویلي چې د سینټ چیرمن ټاکل لپاره باید ټاکنې پټې نه بلکې په سرګند ډول وشي هغه خبریالانو ته ویل غواړي چې دغه قانون بدل کړي د اگست په لومړۍ نیټه اپوزیشن ګوندونو د حکمران تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سینټر د سینټ چیرمن صادق سنجرانی لری کول لپاره تحریک وچلو خو د اکثریت سربیره هم اغا له چوکې لری نکړې شو د ګوندونو تور پرې کړې چې سنو سینټرانو خپل ووټ خرڅ کړي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون په سواد کې یوې غونډې ته ویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت زیاتولو لپاره د دواړو خواوو حکومتونو پریکړه کړې چې د تورخم لار سلیرشت ساته خلاصه وساتي هغه زیاته کړه چې دا کار د دواړو غاړو خلکو د اقتصاد لپاره ګټور دی
دا 24 ګنټه دی کولاوی دغه چې څومره ترانزیت کیږي یا زی یا راځي داغه وخت لاین نه لګی دی داغه لپاره ټول تقریبا لوازمات چې دی هغه مکمل شوی دی او ان شاء الله په دې میاشت کې اگست په میاشت کې به خان صاحب راځي او داغه به پراپر اختتام
بلخوا تاجرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید د ترخم لار په دایمي ډول پرانستي وساتي او که سیاسي حالات هر څنګه وي تجارت نه ودروي د خیبر پختونخوا په پیښور کې تاجرانو د تحریک انصاف حکومت لخوا د نوو ټکسونو خلاف مظاهره پرون کړې او دا ټکسونه د کاروبار لپاره زیان رسوونکي بللې دي په مظاهره چانو کې شامل مجیب الرحمن په خپل تقریر کې له حکومت غوښتل چې د ټکسونو بوج دې پې نه اچوي د پاکستان په نورو برخو کې هم تاجرانو پرون د نوو ټکسونو خلاف مظاهره وکړې خو حکومت دریس لري چې دا ټکسونه د اقتصاد سم ساتلو لپاره ښه دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل با د دې پوځیانو په مالی ملاتړ کوم اغیز ونه کړی ځکه چې نړیوال با د پخوانیو تړونونو تر مخه ملاتړ جاری وساتي هغه پرون په کابل کې افغان ځواکونو ته د وینا پر مهال ویل چې له طالبانو سره خبرو ته هیله مندي خو دغه مذاکراتو تر پیلېدو پورې د وسلوالو ځپل مو دروي دا مهال د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره خبرې کوي طالبان افغانستان د شاوخوا لس سره امریکایي ځواکونو بتل غواړي دواړو خواوو تمه خودلی چې ښایي دا د تیرو اتو میاشتو راهیسې روانو خبرو وروستۍ پړاو وي او کېدای شي چې دواړه غاړې یو جوړجاړي ته ورسیږي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ دا امریکا په اوهایو ریاست کې د یو وسلوال په ډزو 9 تنه وژل شوی دي. دا په امریکا کې په شاوخوا 40 ساعتونو کې د ډزو دویمه پیښه ده. د اوهایو ریاست په ډیټن کې پولیسو په ټویټر لیکلي مشکوک وسلوال وژل شوی او په نننۍ پیښه کې نور لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي دي. له دې وړاندې په ټیکساس ریاست کې یو تن د الپاسو په بازار کې په خلکو ډزې وکړې چې پکې 40 تنه وژل شو او شاوخوا 16 زخمیان شول. امریکا کې دا ډول پیښې اکثره کیږي ولته د وسلو په اسانۍ سره د غستو په اړه بحثونه زیات شوي خو دې لړکې لږ قانوني ګامونه پورته شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي د شام په شمال لویدیځ کې د ډزبندۍ د خبر هرکلی کوي. چارواکي زیاتوي دا اوربند په لسی وګړو او د هغې په انفراسټرکچر د بریدونو مخنیوي لپاره واقعا مهمه وه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکایي چارواکي د روس او ترکیې لخوا د هغې ډزبندۍ پر ځای ساتلو لپاره هڅې ستایي چې د تېر کال په سپتمبر میاشت کې په سوچي ښار کې فیصله شوي وو. د شام حکومت د اګست په لومړۍ نیټه ویلي وو دوی په ادلب کې په هغه ډزبندۍ رسېږي شوي چې پکې د روسیې او ترکیې د تړون د عملي کولو او پکې د صوبې ګیر چاپیره د بې پلوه سیمې جوړولو شرط ایښودل شوی. او د روس په سر خار مسکو کې پولیسو د اګست په درېمه د اپوزیشن مخکښ سیاستوال په ګډون له 200 زیات مظاهرچیان نیولې دي. دا له هغې وروسته ده چې چارواکو د غیر قانوني لاریون د مخنیوي لپاره د ټولو ضروري ګامونو پورته کولو خبرداری ورکړې ده. دا مظاهرچیان د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی په غږ راوتې دي. دوی غوښتنه کوي چې دوی کاندیدان دي د پارلیمان په ټاکنو کې کاندیدیدو ته پرېښودل شي. دا خبرونه پای او زم د همکار سراج زهیر نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور کې وریځي خوري وي او په بلو کې د باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، ژوب کې 25 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه او د راتلونکو شواروز لپاره د موسم ممکنه حال واوري د پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعات نور تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان د تخیلو اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو یې دوکانونه او بازارونه ویجال کړي. دوی د قدرتي افتونو د نظم له ادارو مرستې غوښتي.
این پی ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے ہر ستا سے میرا اوز ورا سے جلی میرا سانا تو پروجیکٹ نے لاو سیدھا یہ طرح
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ته لقبایلی ضلعو منتخب شو درې غړو په بلوچستان عوامي پارټۍ کې ګډون کړی. سیډون کې یې پاړه سوای پرون په پیښور کې سوداګرانو د حکومت لخوا د نو لګول شو ټیکسونو خلاف احتجاج وکړ او له اختر وروسته د مظاهرو دړکې ورکړې. یو شمیر نور رپورټونه لرو. د روانې غړی په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه خبرونه کې به د افغانستان ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس حسیب شینواری خبرې واوري چې وایي ننګرهار کې د تعلیم کچه لوړه او خلک یې د تعلیم سره مینه لري.
حتی پخوا کلونو کې به ننګرهار د ښوونکو کندو باله او کندوز به د غلې کندو باله د افغانستان لپاره.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو اولنی موضوع ته. د شمالي وزیرستان د تخیلو اوسیدونکو وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د نور هیواد په سیر دغلته کې بارانونو او سیلابونو بازارونه او دوکانونه ویجاړ کړي دي او حکومت باید د دوی سره په دې لړ کې مرسته وکړي ځکه چې دوی ته ډیر تاوان رسیدلی. خبریال عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه د تاخیل اوسیدونکو وای چې د نورو سیمو په شان روانو بارانونو او سیلابي ریلې توانو ناړولي. د تاخیل نوې جوړ شوې شګه بازار کې سیلابي ریلې تر 500 زیات د سامانونو ډک دوکانونه وړلې. د غلطازای خلک او چارواکي وای افغانستان بیرمل سیمه کې سیلابي ریلې د شمالي وزیرستانه کډوال شوي شپږ متاثرین وژلي چې پکې دوه مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. د دتاخیلو نه رحمت خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
دتاخیلو بزرګ خپل چې کیمو دغه مخکې نه بند شوی دی شګې بزرګ دی او دا خوله کمیزو بالکل په خوړه کې پرته وي. شپې په درې بجې بندې غارو غارو مدې خواړ ډېر یې د خلک سره خروب کوي. داسې پچاس نه ساٹھ پیرې دکای نه سره ډیمیج شول پکې سمندی نه وړي دي. داسې چرګې پر امینا گئی سینا او پی سی یو او جنرسټورینا اوستنه مې میشه او خپل حکومت نه داغه چې می سره لښتنه ته امداد وکړو په ان پی ایف ڈی ایم ای پی ڈی ایم ای هر څه ته چې می را وزوره چې می ستاسو نه ته پروجیکټ نه لاو شي. دایي طرف
شمالي وزیرستان یا د هلکې نه صوبایي اسمبلی ته نوې منتخب شوی غړی میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل د سیلابي ریلې او باران اړول شو توانونو په اړه لمتعلقه ادارو سره خبرې کړې.
څنګه په دا خبر رسیدلې ده نو مو فوراً د پی ډی ایم ایچ د غیچ کیم ډایرکټر دی هغه سره مو مجلس شوی دی او چې د نیر کیم چارواکي دي د هغه سره مو په ټلیفون خبره شوې دي او د دوی قانوني طریقه کار دا دی چې د لوکل انتظامیادو هغه او میشته ډیټیلر لاږي. نو ثبوت او لوکل انتظامیادو ته پیرا کمپلیټ ډیټیلر ولاږي او دوی هم سره دا وعده کړی دو چې څمره نقصانات شوی وي چې دوی ته مکمل تاون ورکړي. برمل شکیم د سیدګی کومول شپږ کسان چې وړي کې وړ کې جنکې شزینه په شی به وړي وي نو د هغه په والا سره مغه دوی سره مجلس شوی دی. د میج د منتخب کوله معنا دا دو چې د وطن د خلک کې مده ستونزار سي په واغ دی یغه د پوره منډه ترپه کې.
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه یو والا چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د سیلاب او بارانونو لوجې اړول شو توانونو تفصيلات جمع کیږي او متعلقه ادارو سره به شریک کړي. شمالی وزیرستان کې دریای ټوچی چې د وزیرستان په منځ کې بهیږي او له افغانستان منګړی ته نه شروع کیږي چې لکی مرود ګمبیلا ته پریوځي یا دریا کې د زیات خوړ په وجه په دواړو طرفونو زرخیز ځمکو ته توانونه اوړېدلې دي. ټوچی خوړ یا دریا کې ځایی خلک په دواړو طرفونو د مودینا حفاظتي پښتو تړلو غوښتنې کړې چې د دوی په وینا ورسره به زرګونه اکړه زرخیز ځمکې آبادې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د مشال ریډیو خبرونه دي په اگست اول نیټه باندې د پاکستان په سینټ کې د چیرمن خلاف عدم اعتماد یو تحریک وړاندې کړل شو وو چې هغه ناکامه شو. په دغه سلسله کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویل دي چې دوی به په دې لړ کې خپل قوانین او د پارلمان قوانین بدلی چې بیا خلک د یوې پاټۍ نه بلې ته په اوختلو کې احتیاط کوي او څوک نشي وخته یعنی ووټ د یوې پاټۍ او تعلق د بلې پاټۍ سره. دې لړ کې سراج ظهیر مونږ ته نور تفصیل را لګلی.
د خالی شنبه پروس په لاهور کې خبری غونډې ته وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وویل د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د ناباوري تحریک په وټونو کې سوارلس سینیټران مات کړی شوي او د دې درغلي لوی وجه د رایې اچولو خفیا یا پټه طریقه ده. نو دوی د خفیا رایې اچولو په قانون کې بدلون کوي باید چې د نورو ګوندونو په ګډون ورسره حکومت ودرېږي چې د هارس ټریډینګ یا په پارلیمان کې د خرسون او پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم پر سینٹ کی ترمیم وړاندې کړو او د پاکستان تحریک انصاف کو لوړاندې دا د منشور برخه ده. او عمران خان اعلان هم کړی و چې د هارس ٹریڈنگ جرل خفیا رہی اچول دي. نو زهیده کوم چې پاکستان تحریک انصاف د متحد اپوزیشن دی لړک ملګرتیا وکړي چې د رایې چول کوم خفیا طریقه ده چې زمون پر سینٹ او زمون د انتخاباتو په عمل ڈاکہ اچوي او غیر جمهوری قوت د مداخلت مکور کوي چې دا هم مونږ ختم کړو. بل پلو بیګا د شپې نا وخت تر لمشال ریډیو سره خبرو کې په سینټ کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف مرسیل سینیټر سجاد توري وویل حکومت د اپوزیشن په هر سمکار کې مرسته ته تیار دی.
د مخکې عمران خان په دې باندې ډېر زیات جلسو کې بار بار دا خبره کوله چې پکاره کوم سیستم دی دا ټرانسپیرنټي. اگر تاسو ته پته وي چې په کې کې دوبۍ حمله نه مرانه په دې هاسټینګ باندې لري کړو موږ دا داسې څه پټه تاسو اعتراض نشته په کې ان شاء کله هر یو اخر هنیات کوي دا نه ملک او قوم ته پیدا را
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د خبریالو د سیاسي چارو ته ځیکر هارون رشید نو پختل نو داغه ویناوا
دا خو عمران خان مخکې نه دوی دا افر کړو چې دا سنټ کې کوم ووټینګ دی دا سیکرټ بالټ دا باندې په کار ټوپن بالټ په کار دی نو اوس چې د سنټ چیرمن هغه کې دې ته ډېر سخت نقصان شو شرمندګي شو نو هغه نه پس خپل غلطي رایا چې نو زما خیال کې دې هم بس فائدہ ونه شي ولې پاکستان کې هغه قوتونه چې هر کله وخته دې چې خپل د مرزه کار او خپل د مرګي خلق را ولي نو هغه کا هر قسمه تاسو ورته چل جوړ کړي قانون جوړ کړي هغه خامخا صدا سے لارا روبا چی چې دا خپل مرزه کار چې دې هغه حاصل کړي
دروانه میاشتې په لومړی نیټه اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی د لری کولو او حکومت د ډیپټي چیرمن سلیم مانوی والد د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریکونه راوړي وو خو دغه دوه تحریکونه ناکام شول او د سینټ چیرمن او ډیپټي چیرمن په خپل چوکیو بیرته پاتې شو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي ورزو یو بل رپورټ له قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا د اسمبلی لپاره منتخب شو دریو آزاد غړو په بلوچستان عوامي پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړ د دوی دا اعلان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه ګوند مشرانو سره د لیدلو ورسته وکړ په شاملېدلو تر د دې غړو آزاد بلوچستان عوامي پارټي غړي شوز دوی دا فیصله څنګه ده په دې سیاسي او سیمایزو چارو پوهان سوي د شاهین بنيري ریپورت کې اورو
له قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا سملی لپاره نو منتخب شو دریو غړو بلاول اپریدی شفیق اپریدی او عباس الرحمن په بلوچستان عوامي پارټي یا باب کې د ګډون اعلان کړی دی د دغه غړو د سیاسي اتحاد یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړي الحاج شاجی ګل بیګا مشال ریډو ته وویل چې دغه پریکړه یې د ولس د حقونو او سیمې د ستونزو هوارولو لپاره کړې ده
مونږ د پی ټی آی اگینست الیکشن کړه وو چې مونږ پی ټی آی ته تللی وای نو د پی ټی آی چې کم دلته زړه خلک دي دا اوس را بس د مونږ د مرګرو مسالې راتلې په ډیولپمنت باندې په مختلف ایشوز باندې بل په آزاد حیثیت کې زموږ دا نقصان وو چې موږ به انډیپندنس سټیټ حیثیت کې ناست وای او موږ به عوامو لاغه خپل هغه حقوق نشوای اغستای نو موږ ځکه باپ تلاړو بلوچستان عوامي پارټي ته چې خیبر پختونخوا حکومت کې به موږ ته ایز ا کولیشن پارټنر حصہ راکوي
خو بل خلا با جوړه د قامي سملي په خواني غړي او د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر اخونزاده چټان وای چې بلوچستان عوامي پارټي په صوبه کې هیڅ سیاسي نفوذ نه لري او دا هر څه د پاکستان د واکمنو خلکو په خوخه کېږي نو موړي مشال لري سره په خبرو کې نور وویل
په الیکشن کې کوشش دا شوې چې هغه کسان باندې وستې شي کوم کسان چې سار له پیسې ملي کې تقریر کولې شي کوم کس چې سار له پستنډینګ کمیټه کې خبره کولې شي بل ته خلکو را وستي کسان دي او اوس په هغه کې موډیټ کوي دا کومې پارټۍ ته چې دی ولاړو د دې خودل ته کو ته نوم هم نه دی معلوم
بلوچستان عوامي پارټي په پاکستان کې د 2013 کال د انتخاباتو نه وړاندې جوړ کړل شوې و چې ډیر غړي ورته د مسلم لیگ د بیلابلو ډلو نه راغلي وو خو بیا هم په بلوچستان کې په حکومت جوړولو کې بریالي شوې ده په پیښور کې د ډان ورسپانې خبريال علي اکبر وایي د سیخکاری چې په سیمه کې د نو سیاسي ائتلافونو لپاره تیارې روانې دي
بلوچستان عوامي پارټي کې د سینیټ چیرمن او داشان په بلوچستان کې حکومت ته او هغه په کومه قسمه جوړ وو امرای او دا د تیار د تا د سټرشنډ پورا پورا حمایت حاصل شوی دی نو تل ته هم هغه شان د دې هغه حل ځلې او که تم دا شروع شوی دی چې دا سی او زه ترې دی کو تبا فرض دا د کسانو د استعمالولو ضرورت دی چې نو هغه نه دا تیاریاں روان دي کنه نو چې د فاخانه څومره کسان را منتخب شوی دی نو هغه یا په آزاد شخصیت کې پاتې شوی یا هغه په حکومتي پاتې کې سره ګډون کړی دی
د یادونه وردا چې د پاکستان الیکشن کمیشن له قبایلی ضلعو نو منتخب شو آزاد غړو ته ویلي وو چې د اگست 3 منټې پورې د کوم سیاسي ګوند سره د ملګری کېدو یا نه ملګری کېدو پریکړه وکړي په دوی کې غازی غزن جمال لوړاندې په واکمن تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی او له خیبره دریو منتخب شو آزاد غړو د تحریک انصاف د ائتلافي ګوند بلوچستان عوامي پارټي سره د تلو لارا غوړه کړې ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته پیښور ته په دغه خار کې پرون سوداګرانو د حکومت لخوا د لګول شو ټیکسونو خلاف احتجاج کړی وو. دوی وایي چې د دغه وجنه د دوی کاروبارونه خراب شوی دی. بلخو حکومت وایي چې د نوي نظام د چلولو لپاره دا ضروری ده چې هر تن او هر سوداګر خپل حیثیت مطابق ټیکس حکومت ته ورکړي. په دې اړه د پیښور نظم خبریال غلام غوس نور حال کوي.
د سوداګرو د بیلابیلو ایتیادیو لخوا دغه احتجاجي لاریون ته په وینا کې د تاجرانو مشرانو د تحریک انصاف د صوبایي او مرکزی حکومت د ټیکسونو په نوي پالیسیو نیوکه وکړي. د سوداګرو د ایتیادی یو مشر مجیب الرحمن احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې د پیښور تاجران د تیرو سلويختو کلونو راسي د جنگونو او ترګرۍ لوري متاثر دي او موجوده حکومت دوی ته د اسانتیاو ورکولو په ځای لوی مشکلات راولر کړی دي.
موږ کورونو د بچو د ترسلو قرباني ورکړه د دې وطن د خاطره زمون کاروبار تباہ او برباد شو. موږ به نذیر پټو په دې وطن او د دې صوبې په خاطر مونږ لا ټول پاکستان کې د 5 سالو چوٹ راکا لوټ کې شروع کې پکاو دا چې دا حکومتونه مونږ لا 5 سال د نور
تاجرانو تر دې وړاندې په ټول پاکستان کې د جولای په 14 نیټه هم په مکمل توګه کاروباري مرکزونه او دکانونه د یوې ورځې لپاره بند کړي وو. خو تر دې دمه حکومت د نوي ټیکس ضابطو په لړ کې په خپل دریځ باندې ولاړ دی او د اف بی آر مشر شبرزیری تر دې وړاندې ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی د ټیکس په نظام کې ځینې نوي اصلاحات عملي کوي. په پیښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال د تاجرانو یو بل مشر حجی افضل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د لوی اختر وروسته به تاجران د ټاکلې شوي پروګرام لاندې د ټول پاکستان په کچه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي.
مونږ د حکومت هر قسم ټیکس ورکول غواړو خو غونډه ټیکس ورکول نه غواړو. په 15 او 16 اگست باندې زموږ انشاءالله هړتال دی ډېر مکمل شټر ډاون. نو دې نه پس بیا 10 ورځو په وقفه باندې 26 او 27 اگست پیرو نه پرز بیا دومره هړتال دی. نو انشاءالله که په دې حکومت وګونه کړلو نو بیا به مونږ په یجام هړتال دی بیا به پورا پاکستان بندو.
تاجران وایي دوی په خیبر پښتونخوا کې په دوی باندې د صوبایي حکومت لخوا لګولې شوی ټریډ اینڈ پروفیشنل ټیکس نه مني او تاجران دا هم وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په دوی باندې د 500 یا د دینه د زیاتی سودا د غستلو یا خرڅولو په صورت کې د شناختی کارت د اندراج په ضابطه هم دوی تحفظات لري. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د تورخم لار به د 24 ساعت لپاره پورې یعنی د شپې ورځې خلاص ساتي او د دې مقصد دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ورکړه راکړه او د خلکو تګ راتګ کې سهولت زیات شي. د لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون سوات ته تللی او دا خبرې هلته کړې دي چې په اړه یې له سوات زموږ خبریال نیاز احمد خان دا ریپورت راستولی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان مټک د سیمې ولسته د ګیس ورکولو پروژې پرانستې دستوري ته وینا کې ویل چې صوبایي حکومت ته مالی مشکلات شته ځکه باز ترقیاتي پروژې د ځنډ ښکار دي. دوی وایي چې صوبایي حکومت د پاکستان او افغانستان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره 24 ساعته پرانستو فیصله کړې ده چې دغه د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو په رضامندۍ شوي.
زیاتولو لپاره دا ضروری ده چې را دا 24 ګنټې د کولاوي دغه چې څومره ترانزیت کیږي یا زی یا راځي باغي وغټ لاین نه لګي دي. نو دا ځوان حکومتونو دا ګڼل چې را دا چې کولاو 24 ګنټې داګه لپاره ټول تقریبا لوازمات چې دی هغه مکمل شوی دي او ان شاء الله په دې میاشت کې اگست په میاشت کې به خان صاحب راځي او دغه په پروپر سیستم
د وزیر اعلی په دغه بیان دی تاجران وای چې د افغانستان پوله په مستقل توګه پر رسترو سره به دوی ته لوی اسانتیاګان راشي، خو په بارډر چې کومي بډې رشوتونه اغسته کیږي د هغه مخنیوي هم پکار دی. په منګوره کې تازه میوه خرڅونکي یو کاروباری تن عبدالرحیم وای
دا غزینه خوانګور راځي، خربوزه راځي، سیوان راځي، خوبانی راځي، سپینه انار راځي. ډیره خبره وای او چې لګه په بارډر ودی سي دغه وشي چې لګه زمیدار او دواړه طرف ته پازا وای نو سو مت نه کہی گنا نو ان شاء اللہ جی ڈیر خا سوچ وزیر اعلیٰ کڑے دے چدا رشوت خاتمت وہ کی جی لگا دا پکی نہیں
پسوات باجوڑ او در کے پلوئی کچ اوچا میوا خرسون کے او اغستن کے سوداگر حضرت جامین وئی چی دوی دا افغانستان سره پلوئی کچ تجارت کوي، خو چی کلا ناساپا بارڈر بند کړی شي نو بیا دوی ته لوی زیان رسی.
افغانستان نو موږ راځی زر راځی چلغوزه راځی کوم سامان چری هغه بند شي دلته بیا موږ ته نه ملاوی کی پای باندې کستا ورون خو خفه کیږي ان شاء الله دې سره چدا بارڈر 24 اور سکول او چنګی سره زمون کاروبار چری بخشي ټیکسونه به کم شي ورزانی بشي
کاروباری خلق دا هم وئی چې د افغانستان سره تجارت کوونکو سوداګرو ته په ویزه کې او کاروبار کولو کې اسانتیاګانې ورکړی شي نو دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سره تعلقات هم ښه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي. منظرې صفا 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
چارواکي وایي په پاکستان کې سکل د پولیو ناروغانو شمیره 8000 ته ورسیده. نن د بلوچستان په خلاف عبدالله کې د پولیو یو نوی پیښه رپورټ شوې ده. د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي سکل د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوې دي. د چارواکو په خبره په پاکستان کې د پولیو په وایرس د قابو نه موندلو په وجه د ویکسینو خلاف پروپاګاندا او له دې ساسکو څخه د خلکو انکار کول دي. تفصیل د انیس اجمل نورو.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیو نوي کیس رپورت کېدو سره سکل په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 8000 ته ورسیده. د بلوچستان د پولیو مخنیوي ادارې اینڈ پولیو یو چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د اگست په 3 مشال لیډیو ته وویل سکل په بلوچستان کې د پولیو سلور ناروغان، په پنجاب کې 15، په سندھ کې 3 او په خیبر پختونخوا کې 6.5 رپورت شوې دي.
دا نوی کیس دی د بلوچستان غدا څلرم کیس دی اور د کل عبدالله ډیسټریکټ دویم کیس دی په یونین کونسل گردی پینکی 1 کې دی اور د دې لمخ چې کوم کیس کل عبدالله کې پوزیټیو شوی دا په گردی پینکی 2 کې و. دا د پنځو میاشتو کې نه دی دا د هیستری دا چې د تللې دی گردی پینکی 2 ته چرته غاول کیس راغلی و. هغه علاقې کې دا کشنی کورل کې کورل کشنیان تللی و هغه ځای کې سوریز دوی سټیم کړی دا نو ټریول هیستری سره دغه د وایرس دا خاصی چې چرته دا اول کیس د کل عبدالله نه رپورټ شوی و.
په پاکستان کې په حکومت دا تورونه لګول کیږي چې د پولیو ناروغي ختمول یې په لومړی توبونه کې نه ده، خو ډاکټر آفتاب کاکړ وایي د پولیو ویکسینو خلاف داسې پروپاګاندا خوري شوې چې اوس هم په زیاتره سیمو کې خلک خپلو بچیو ته ساسکي نه ورکوي.
د 8000 کیسه چې راغلي دي په پاکستان کې زیاتره هغه کیسه دي چې هغه زیرو ډوز کشنیان دي، انکاریان دي. د دې مین وجه دا ده چې ویکسین خو بالکل دغه ویکسین دی په ټول دنیا کې چې کوم پولیو اریډیکیټ شوی ده هغه دغه سیم ویکسین یوز کړی دی. چې کوم رفیوزز دي هغه ریشو ډېره زیاته شوی ده پاکستان کې. ډېر غلط پروپاګاندا پاکستان کې شروع دي د پولیو ویکسین خلاف. لو مین وجه چې ده هغه دغه غلط پروپاګاندا د وجه دا کیسز زیات شوی دي.
په شمالي وزیرستان کې د ماشومان ډاکټر علي محمد مشال ریډیو ته ویل د پولیو ناروغي ختمول لپاره ضروري ده چې حکومت او مطبوعاتي ادارې میندې پلرونو ته د لړکي پوهاوی ورکول زیات کړي او د پولیو په مهم کې ډاکټران او مذهبي عالمان د شراکت دارانو په حیث کار وکړي.
نو مطلب دا میل کورو ته نووی نه دلته کې دا پرځي سیستم باندې لري نو دی وځي نو غاشي دا مشال دې جوړ شو یا نو را چې میډیا شو اطلاعاتي
پولیو
ادارے تر مخا تیر کال پا پاکستان کی دا پولیو دولست او پا دوزرا ولسم کی اتک سنا رپورٹ شوی وو پا دے کلونو کی حکومتی چارواکو ویلی وو چی دا پولیو پر وائرس یا تر ڈیرا قابو مندلے دے خود روغتیائی چارو پوہانو پا وینا پا پاکستان کی دا پولیو ختمول لپاره یوازې مهمونه کافی نه دي بلکې چاپیریال او د ماشوم متوازن خوړو ته پام کول هم ضروری ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د رواني غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې. د نساج مل نه د دې سات د خبرونو لاندې اورو.
دا شمالی وزیرستان د تخیلو په شګه بازار کې د بارانونو وروسته سیلابي اوبو د 500 زیات دوکانونه اوریدي. د سیمې ولس له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا د شمالی وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر ویلي دي چې په دې اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پر ان پلاور کې ویلي چې د سینټ چیرمن ټاکل لپاره باید ټاکنې پټې نه بلکې په سرګند ډول وشي. هغه خبریالانو ته ویل غواړي چې دغه قانون بدل کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون په سواد کې یوې غونډې ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان تجارت زیاتولو لپاره د دواړو خواوو حکومتونو پریکړه کړې چې د تورخم لار 24 غنټې خلاصه وساتي. هغه زیاته کړه چې دا کار د دواړو غاړو د خلکو د اقتصاد لپاره ګټور دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بای له هیواد د بهرنی ځواکونو وتل به د دې پوځیانو په مالی ملاتړ کوم اغیزونه کړي. ځکه چې نړیوال به د پخوانیو تړونونو تر مخه ملاتړ جاری وساتي. هغه پرون په کابل کې افغان ځواکونو ته د وینا پر مهال وویل چې له طالبانو سره خبرو ته هیله مند دي. د امریکا په اوهایو ریاست کې د یو وسلوال په ډزو نه تنه وشل شوی دی. دا په امریکا کې په شاوخوا 24 ساعتونو کې د ډزو دویمه پیښه ده. له دې وړاندې په ټیکساس ریاست کې یو تن د الپاسو په بازار کې په خلکو ډزې وکړي چې پکې شل تنه وشل شو. امریکایي چارواکو ویلي د شام په شمال لویدیځ کې د رزبندۍ د خبر هرکلی کوي. چارواکي زیاتوي د اوربن پالیسي وګړو دایي په انفراستراکچر د بریدونو مخنیوي لپاره واقعا مهمه وو.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس وخت شوی دی. د مشال د مرکې د مشال مرکه کې دا وار د افغانستان ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس حسیب شینواری میلمه دی. د دې خبرونې کوربه ګلیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کی چې کوم دی.
قدر من اردن کو د مشال اڈی 19 پروگرام د مشال مرکه کې مو ز گل ایاز هر کلی کومه. درنو اردن کو څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو مهمو شخصیتونو سره د هغوی په ژوند مبارزه او د پښتنو سیمه کې پر حالاتو خبرې کوو. نن اثر په پروگرام کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس حسیب شینواری صاحب ملمه دي. حسیب صاحب تاسو ته په پروگرام کې هر کلی وایم.
رحمان رحیم لومړی خو آیا سے تاس کام کران او تاس تاسو ټول اوریدم کو ته سلامونه او برزین او اند کوم مننه خیر اوسه.
ډیر زیات مننه حسیب شینواری صاحب چې تاسو وخرا کو مشال رډیو ته. پښتنې ډیر زیات دي وخم را سره لند دی خو کوشش وکړو چې په دې لګ وخت کې ډیر خبرې تاسو سره وکړو او په اساس جون په اړه مانی هم او د تعلیمي هلې ځلې چې کومل ته روان دي په ننګرهار ولایت کې به په ځانګړي توګه په ټول افغانستان کې. نو موږ اکثر په دې پروګرام کې دا تاسو کوو چې ټول کم زموږ د پښتنو کوم مهم شخصیتونه دي. نو هغه د شخصي ژوند په اړه باندې هم لږ معلومات موږ درنو اوریدونکو سره شریکو. نو که رومره راته دا وایي چې لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې کوم ځو سره تعلق دی؟
خو زما اصلي اوسېدنځای چې دی ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما خپل لومړنۍ زده کړې په پیښور کې د التخوا په نوم ښوونځي کې تکمیل کړې دي. له 12 ټولګي څخه هلته فارغ شوم. کله چې موږ مهاجر شو هلته لاړو ښوونځی مې هلته پیل کړ. بیا چې له 12 فارغ شوم د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنتون پښتو څانګې ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوم. التمخ پلی سانویز دکړی لوړی دکړی پورا کړی. وروسته مې زمو برخو کې د نصاب په برخه کې او ځینو نورو برخو کې پوهنې وزارت سره کار وکړ، او د څو کلونو وروسته مې بیا په عامه پوهه عامه اداره کې یا پبلک اډمنستریشن کې خپله ماسټري وکړه.
نو تاسو چې کوم لوړې زده کړې وکړې نو هغه په کوم موضوع کې کړې؟
ما مخکې ویل چې په لیسانس یا بچلر دوره ما په پښتو ادبیاتو کې کړې ده په کابل پوهنتون کې، او ماسترز مې بیا په پبلک اډمنستریشن کې عامه اداره کې کړې ده.
عامه اداره. نو د زده کړو نه پستم بیا څنګه د کوم پروفیشن ته راغلې؟
ما خو کله چې زه خپل لیسانس دورې یا بچلر دورې نه تاریخ شو، ما لومړی د پوهنې وزارت سره د ښوونکو د روزنې په نصاب باندې کار شروع کړ. تقریبا یو نیم کال ما هلته کار وکړ. د یونیسف خونه ځینې برنامې وي هغې څخه وروسته بیا بېلابېلو نورو په نړیوالو موسسو سره ما کار وکړ. په هغې کې اروپایي ټولنه وه، ایشیا فاونډیشن و همدارنګه USAID USAID او ځینې نور مختلف دفترونه وو چې هغوی سره ما کار وکړ. ما چې په څومره برخو کې کار کړی دی، اکثریت برخې یا عامه پوهاوی و یا بیا دا و چې د ښوونیز پروګرامونه و. اکثره دفاتر سره چې ما کار کړی دی هغوی د عامه پوهاوي او د ښوونیزو دفاتر د ښوونیزو پروګرامونو مسؤلیت را په غاړه شوی دی. یعنې په دغه پروژو کې ما کار کړی، نو هماغه انګېرنه او هماغه زده کړه وه چې زه راغلم پوهنې وزارت سره، او دا اوس په ننګرهار د پوهنې د رئیس په توګه خپله دنده مخکې وړم.
د کې ډیر موضوعات دي. څنګه تاسو خبر وکړه چې تاسو په نصاب باندې هم ډیر زیات کار کړی، په دې اړه هم تاسو زه پښتنې ولرم. خو لومړی پښتنه زمونږ چې ټول زمونږ د درانه اوریدونکو مغواړي، تاسو په حکومت او لکه داسې هغه کې کار کوئ چې خلکو ته زده کړې ورکوي او یو پالیسی هم جوړوي. که موږ وګورو د ننګرهار ولایت ډیر بد امنۍ سره مخامخ په دې رستو کې، اوس هم بد امنۍ پیښې خو هغه رنګ نشته څنګه چې پخوا وي. خو که موږ وګورو د ننګرهار ولایت چې کوم مهم ځایونه دي، هسکې مینه شو، چین ولسوالۍ شو، نور شو، دې کې د وسلوالې ډلې موجود وي، نو په دې کې د تعلیم وضع څنګه ده اوس؟
د ولایت په سطح خبرې وکړو، ننګرهار یو لاغ ولایتونو څخه دی چې د پوخا رئیسې دلته د تعلیم کچه زیاته ده. خلک د تعلیم سره لیوالتیا او مینه ډېره لري. حتی په پوخا کلونو کې به ننګرهار د ښوونکو کندو باله او کندوز به د غلې کندو باله د افغانستان لپاره. یعنې ننګرهار هغه ولایت و چې د افغانستان ډېری ولایتونو ته ښوونکي له دغه ولایته تلل، ځکه دلته د تعلیم کچه لوړه وه، د خلکو علاقه او مینه تعلیم سره لوړه وه، او د دغه ځای به خلک تله او نورو ولایتونو کې به د ښوونکو د ښوونځیو د ښوونکو دنده پر مخ وړه. په اوس وخت کې که تاسو ځینې سرویګانو ته مراجعه وشي، د حکومت او خصوصا هغه خدماتي ادارې چې دي په هغې کې اکثریت وګړي د دغې سیمې دي، او د دغې یو ستر علت دا دی چې دلته پوهنه زده کړه او پوهنه په ښه شان سره تطبیقېده، او خلکو ورسره ډېره علاقه لرو، د خلک تعلیم یافته دي. او همدا دی چې اوس موږ په اکثره ملکي ادارو کې زیاتره وګړي له دغې سیمې یا د ننګرهار په پورتوله کې د ختیځ سیمې نه هلته کار کوي. خو کراسو ځانګړی اوسني حالت ته د ننګرهار د پوهنیز بهیر، په ننګرهار کې شاوخوا 915 بابا ښوونیز مراکز شتون لري چې شاوخوا 1,000,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، او د 18,000 ښوونکو په واسطه د تدریس کې لنی کمر غمق په ننګرهار کې 15% زده کوونکي زموږ خزینه دي، او دا د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت لوړه فیصدي ده چې موږ توانېدلي یو خزینه او طبقه زمینه مساعده کړې، او هغوی راځي خپلې زده کړې پر مخ وړي. سره د دې چې په تېرو څو کلونو کې ننګرهار کې په عموم کې امنیتي وضعیت ښه نه و، پوهنیز بهیر هم د دغه امنیتي وضعیت تر تاثیر لاندې راغلی و او ستونزې وې. ولې د ولسونو په ملاتړ او د خلکو په ملاتړ موږ وتوانېدو هغه ستونزې او هغه خنډونه چې پوهنیز بهیر ته په دغه ولایت کې وو له ډېره ملمنځه وړي دي. او کوښښ مو دا دی چې د ولس په واسطه موږ وتوانېږو چې دغه ستونزې له منځه ویسو او خپلو ماشومانو ته او خپلو زده کوونکو ته زده کړې سالم او ښه چاپېریال برابر کړی شو.
څنګه تاسو ویلی چې د تعلیمي چې کوم وضعیت دی اوس له پخوا نه ښه شوی دی او دا یو ډېر د خبره ده، یو غوره خبره ده چې اوس په ننګرهار ولایت کې د نارینهو سره سره د ښځینه چې کوم د زده کړو کوم شرط ده دا هم ډېره زیاته ده. په مجموعي توګه موږ ګورو د نور ولایتونو ته څنګه تاسو اشاره وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د زده کړو لیوالتیا ډیره زیاته ده او په مختلفو په هر ځای کې کوم وګورو په څنګه تاسو په خبره مانی چې په ملکی ادارې دي یا نور ځایونه دي په هغه کې د ننګرهار ولایت خامخا یو ونډه موجود ده. په مجموعي توګه په افغانستان کې څنګه ګوري د تعلیمي شرایط څنګه ګوري؟
تعلیمي برخه په عموم کې افغانستان کې اتلس کلونو کې البته ډېر کار وشو په مارس برخه کې، پوهنې په برخه کې. ولې بیا هم لا ستونزې شته، موږ لا اوس هم ننګونې شته دی چې موږ ورسره مخ یو، باید هغې دپاره کار وشي. هغه په بېلابېلو اړخونو کې دي چې د نصاب او نه رانیولې، بیا د ښوونکو تر کمبوته پورې، د ښوونځیو د سرپناه تر کمبوته، د کتابونو ستونزه، همدارنګه د اجناسو ستونزه، دا ټوله شته دی او دا یو ستره ننګونه ده. موږ ورسره مخ یو، کار کوو چې څنګه کولی شو چې دغه خنډونه له منځه ویسو. زموږ په ټوله کې هغه ستر هدف دا دی چې موږ د ښوونځیو مالکیت ولس ته وسپارو او هغوی ته دا احساس ورکړو چې ښوونځي د هغوی د اولادونو د پرمختګ او د ژوند د ښه والي مراکز دي. دا هغه ځایونه دي چې د دوی اولادونه دولس کاله هر ورځ څلور ساعته دلته وخت تېروي او خپل د ژوند راتلونکی برخلیک ټاکي. دغه احساس او دغه مالکیت موږ غواړو ولسونو ته ور انتقال کړو او هغوی دا حس کړي چې ښوونځی د دوی د اولادونو د پرمختګ لپاره جوړ شوی. لکه پوهنه خصوصا معرف دا یو ولسي سکتور دی او د ولس او د ټولنې هر یو فرد موږ شل شریک باندې دی، هر یو فرد موږ سټیک هولډر دی. موږ غواړو چې څنګه وکړی شو چې د ولس ونډه په معرف کې زیاته کړو. هغه ننګونې او هغه ستونزې چې موږ لرو، ولس موږ سره په دغه کې همکاري وکړي، موږ زموږ ملا را وتړي او وکړی شو چې یو باکیفیته پوهنه رامنځته کړو او خپلو زده کوونکو خپلو ماشومانو ته سالم چاپېریال رامنځته کړی شو.
څنګه تاسو دا خبر وکړله چې دا یو ډېر ښه ګام دی چې تاسو د ښوونځیو چې کوم ملکیت دی هغه ولس ته وسپاري او په دې پوهیم کې چې دا ستاسو راتلونکی دی. خو موږ ګورو په افغانستان کې چې کوم تعلیمي نظام دی، دې کې دا دودیز ورته وای دی کې څه بدلون راغلی دی او کنه؟
بله، وو په تیرو پنځلس شپاړس کلونو کې په پوهنیز نظام کې ډېر بدلون راغلی، هم د کیفیت په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ. زموږ د زده کوونکو شمیر د کمیت په لحاظ ډېر لوړ شوی دی، همدارنګه د کیفیت په لحاظ نصاب کار شوی دی، نصاب سر نه ولیکل شو، بیا تطبیق شو. همدارنګه ښوونکو ته د میتودولوژي په باره کې چې څنګه هغوی تدریس وکړی شي، بېلابېلې ښوونیز برنامې تطبیق شوي او لا هم په جریان کې دي چې موږ وتوانېږو د خپلو ښوونکو ظرفیت لوړ کړو او هغه نصاب چې موږ رامنځته کړی هغه په سمه توګه تطبیق کړی شي. موږ یو ښه خبر چې لرو هغه دا دی چې په دغه کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 ښوونځیو ته نوي تعمیرونه رغول کېږي. په ننګرهار کې په 210 بابا ښوونځیو تعمیرونو باندې فعلاً کار شروع دی چې موږ وکړی شو هلته ښه چاپېریال، ښه انوایرمنټ رامنځته کړو، زموږ زده کوونکي پکې ښه زده کړې وکړي. دا یو ښه پرمختګ دی چې موږ روان یو پوهنیز نظام د یو باکیفیته پوهنیز نظام په توګه رامنځته کړو او غواړو چې کیفیت لا پسې ښه کړو او لا پسې بهتر کړو.
څنګه تاسو خبر وکړه چې تا تعلیمي نظام کې ډېر بدلون راغلی دی، نصاب ته هم تاسو اشاره وکړه چې په نصاب کې هم موږ کار کړی دی او د تیرو په پنځلسو کلونو کې موږ بدلون راوستی دی، نو څنګه ګوري تاسو د اوسنۍ چې کوم نصاب وو او پخوانی نصاب دې کې څنګه تاسو هغه کوئ، څنګه بولئ؟
دا نصاب چې یو ثابت شی نه وي، نصاب د ټولنې د ضرورتونو په اساس، د هغې ټولنې د غوښتنو په اساس، د ټولنې د سطحې په اساس، یعنې د هغوی د اقتصادي فرهنګي، د هغوی د پوهې په اساس، د هغوی د فرهنګي کچې په اساس، هغو د معلومات تر لاسرسي په اساس باید رامنځته شي. ټولنه د بدلون په حالت کې یو ټولنه ثابته نه وي، نو نصاب هم یو ثابت شی نه شي پاتې کېدی. کله چې ټولنه بدلیږي، د ټولنې ضرورتونه بدلیږي، د ټولنې فکر بدلیږي، د ټولنې عنعنات بدلیږي، د ټولنې کلتور او هغه اقتصادي وضعیت بدلیږي، نو نصاب هم د هغه اړتیاو مطابق باید تغیر شي. زموږ اوسنی نصاب چې دی د دغې اړتیاو په نظر کې نیولو سره رامنځته شوی دی. و دا موږ منو چې هغه ضرورتونه چې زموږ ټولنه لري، زموږ ولس لري، کېدای شي په پوره توګه ځای پر ځای شوي نه وي. ولې دا یو شروع ده، او د وخت په تېرېدو سره د پوهنې وزارت په ټوله کې او د افغانستان د حکومت هدف دا دی چې وکړی شي دغه نصاب لا ډېر د ټولنې د غوښتنو په اساس او حتی د دې مملکت د غوښتنو په اساس برابر کړي، تر څو موږ داسې ظرفیتونه وروزلی شو چې په راتلونکي کې هغه ستراتیژیک اهداف چې موږ لرو د هیواد دپاره، او یا هغه پلانونه چې د دې ټولنې د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر لرو، د دغه ظرفیتونو په واسطه هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه اړین ظرفیت چې موږ ته په مارکیټ کې په کار دی، هغه اړین مهارت چې موږ اړتیا لرو، چې موږ د کار په ساحه کې زموږ کارمندان یا زموږ د ولس خلک ولري، موږ باید خپل نصاب لا ډېر د هغې شرایطو او د هغې غوښتنو سره برابر کړو، تر څو وتوانېږو چې د کار په مارکیټ کې موږ داسې ظرفیتونه معرفي کړو چې هغه د ټولنې ضرورتونه هم رفع کړی شي او وکړی شي چې د کار په مارکیټ کې ځان ته دنده پیدا کړي.
حسیب شنواری صاحب، څنګه تاسو خبر وکړه چې ټولنه بدلیږي او باید دې کې تغیر راشي، او تاسو ځینې کارونه هم داسې اوس تاسو وایئ چې تاسو په خبره باندې موږ معرفي کوو د نصاب په برخه کې او نور هغه کې، ټولنه کې بیا څنګه ګوري چې خلک آیا دا بدلون دا هغه جذب کوي او کنه، دې ته څنګه ګوري هغوی چې تاسو خپل هم ګرځئ خلکو سره خبرې کوئ، نو خلکو کې څه دغه د ولس لکه د ملکی وګړو خبر؟
آیا صاحب، ملکی وګړو کې د بدلون هغه تلوسه او لیوالتیا او هغه تنده پکې شته دی، هغوی غواړي چې بدلون رامنځته شي، خصوصا د هغوی په ژوند کې بدلون رامنځته شي، د هغوی د ژوند په سهولتونو کې بدلون رامنځته شي، او هغوی د دې ټولنه ولس او په ټوله کې د انسان فطرتي خوی داسې دی چې همیشه د بدلون په لټه کې دی، همیشه د تغییر په لټه کې دی، او غواړي چې د هغه په ژوند کې د هغه په هر اړخ کې تغییر رامنځته شي. نو ټولنه هم د دې لیوالتیا لري او د دې غوښتنه لري چې هر هغه څه چې ټولنه ترې استفاده کوي هغه د هغوی د ضرورتونو او د هغوی د خواهشاتو مطابق رامنځته شي او هغوی ترې سمه استفاده وکړی شي. نو زه په ټولنه کې دا تلوسه وینم، دا لیوالتیا وینم چې هغوی د دې پوهنیز نظام د پیاوړتیا او د کیفیت په لاره کول لپاره هله لري، توقع لري، او زموږ هله هم دا چې دوی په همکارۍ په ګډه همکارۍ موږ وکړی شو چې هغه څه چې زموږ ورته ضرورت دی او اړتیا ده هغه څه رامنځته کړو.
شنواری صاحب، دا هم راته وایي چې د کوم ماشومان دي سکولونو ته نه ځي یا ښوونځیو ته نه ځي، نو د هغوی که موږ وګورو که پاکستان کې وګورو، نو مختلف وختونو کې دوی تعلیمي کمپاین شروع کی او د داخلي مهم چې ورته ویل کیږي، نو تاسو به هم وزارت او دا چې کوم چارواکي دي د تعلیمي چارو سره چې کوم تړل خلک دي، نو د دې لپاره هم تاسو څه کار کوي، او بیا په خاصه توګه چې کوم لری پرتی سیمې دي، ننګرهار څنګه تاسو ډېر لوی ستر ولایت دی، نو چې کوم لری پرتی سیمې دي، نو په هغه کې تاسو به څه پلان لرئ چې هغه ماشومان ته د چې د ښوونځیو ته یا لاسرسی نه لري یا هغې لپاره څه داسې متبادل هغه هم تاسو سره شته پلان؟
بله، او آیا صاحب، یو خو دا دی چې موږ د په دې خاطر چې خلک تشویق کړو تر څو خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي، بیلابل د عامه پوهاوی برنامې تطبیقو سره ایجوکیشن لپاره برنامې تطبیقیږي ترڅو خلک وپوهو او هغوی خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي. په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې زموږ توجه ډېره زیاته ده ترڅو ولسونو ته او خلکو ته قناعت ورکړو چې د نجونو تعلیم څومره اړین دی او د هغوی د ژوند یو ضرورت دی. د لرو پرتو خبره تاسو وکړه، د لرو پرتو ساحو خبره تاسو وکړه. د ننګرهار پوهنې ریاست په ډاډ سره دا ویلی شي چې د ننګرهار په هر سیمه کې که چېرته زده کوونکی یا ماشوم شتون لري، موږ هغوی ته د زده کړې زمینه مساعده کړې ده. موږ د بیلابیل برنامې لرو او بیلابیل پروګرامونه لرو چې څنګه وکړی شو چې هر ماشوم ته داغه د حق ادا کړو، وکړی شو چې هغه ته د زده کړو سالمه زمینه مساعده کړو. موږ په لورو پرتو ساحو کې ښوونځي لرو، دا اوس ښوونځي آباد دي، ښوونځي پرانیستي دي، زده کوونکي زده کړو ته راځي او هلته خپلې زده کړې کوي. او کوښښ مو دا دی چې وکړی شو چې هغوی ته هغه لازم سهولتونه، لازم فرصتونه برابر کړو او هغوی پکې خپلې زده کړې وکړی شي. د کومو ښوونځیو یادونه چې ما وکړه چې 210 بابا ښوونځیو باندې دا اوس په تعمیرونو باندې کار پیل دی، شروع دی. دا ټول ښوونځي په ولسوالیو کې دي، په لرو پرتو ساحو کې دي، چېرته چې ولس اوسېږي او هلته ماشومان زده کړو ته راځي او ښوونځی سرپنا نه لري. دا اوس عملاً د هغوی په ښوونځیو باندې کار شروع دی او تعمیرونه ورته رغول کېږي. یعنی زموږ کوښښ دا دی چې هر چېرته چې یو ماشوم شتون ولري هلته اوسېږي، هغه ته باید زده کړې زمینه مساعده شي او دا زموږ مکلفیت دی.
په کومنګ وګورو په افغانستان کې نو زیاتره د تعلیم چارې چې د حکومت په خپل لاس کې لري، او نور هیوادونو کې وګورو د شخصي سکولونو یا د پرایویټ سکولونو یو کانسپټ یو هم موجود دی. نو په افغانستان کې هم داسې هغه شته په ننګرهار ولایت کې، او شتون لري نو بیا غي لپاره ستاسو سم میکانیزم صحیح؟
بلی، وایا صاحب، پوهنې وزارت، د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو لپاره خپل لایحه او مقرره او قوانین لري. لنی کمر په ننګرهار کې شاوخوا 190 بابا شخصي ښوونځي وجود لري چې ماوی د افغانستان د پوهنې وزارت د لایحو او د مقرراتو سره سم خپل فعالیتونه مخته وړي. د دغه ښوونځیو د څارنې لپاره موږ منظم ټیم لرو چې هغوی مانیټر کوي، د هغوی څارنه کوي، او هغوی ته هغه مقررې او لایحې چې زموږ پوهنې وزارت د پوهنیز نظام لپاره جوړې کړې د هغې د تطبیق سپارښتنه کوي. یقینا چې خصوصي ښوونځي د پوهنیز بهیر کې موږ سره مهمه ونډه او موږ سره درون بار پورته کوي. د یو اټکل مخې چې زموږ په زده کوونکي باندې د کال $100 مصرف راځي، کله چې هغه په دولتي ښوونځي کې زده کړې کوي د کال $100 په هغه باندې لګښت راځي. یعنې د هغه د ښوونکي تنخواه، د هغه اجناس چې هغه ته رسول کېږي، د هغه کتابونه. کله چې زده کوونکي په ښوونځي خصوصي ښوونځي کې یا پرایویټ ښوونځي کې زده کړې کوي، نو دغه بار یا دغه مصرف په حکومت کمیږي او دا موږ سره خصوصي سکتور پورته کوي. دغه مصرف چې په خاپ زده کوونکي باندې په دولتي ښوونځي کې راته، دا په خصوصي ښوونځي موږ سره دا بار پورته کوي. او دا په خپل هم د دې د مملکت اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده چې څنګه وکړی شو چې موږ خصوصي سکتور تقویه کړو، همدارنګه د افغانستان حکومت ته ګټه ورسو، افغانستان د حکومت خزانې ته ګټه ورسو، او همدارنګه د کیفیت په برخه کې هم ډیر مؤثر تمامیږي. هغه برنامې چې خصوصي ښوونځي تطبیق کوي هغه یو څه منظمې وي، یو څه د هغه هدف چې تاکل شي یو غیر تدیر نګدی کیدونکي وي. او موږ کولای شو چې خپل زکونکو ته او خپل خونکو ته داسې زمينه او فرصتونه برابر کو چې هغه وکړي شي د کیفیت تعلیم، د کیفیت په خوالي کې پورا فعالیت ولري، پورا ونډه ولري، یو با کیفیت تعلیم او تربیه رامنځته کړی شو. نو پرایویټ سکولونه دا یو مهمه برخه ده او موږ سره خصوصا د افغانستان حکومت سره مهم بار یو ځای وګوري، او موږ کوښښ دا دی چې وکړی شو چې دوی تشویق کړو او دوی وهڅو لا ډیر موږ سره کار وکړي او دغه ټولن بار په وړلو کې له موږ سره پوهنیز بهیر په برخه کې موږ سره خصوصي ښوونځي یا پرایویټ سکولونه مهمه ونډه لري او موږ سره کار کوي.
دې کې یو بل پوښتنه هم راپورته کیږي چې معیار یې بیا څنګه دی د خلکو چې کوم بیا باور دی په حکومتي ښوونځیو باندې او څنګه تصویر دی د پرایویټ، نو په دې کې خلکو کم ته زیات توجه ورکوي؟
ایا صاحب دا د هرچا فردي اعتماد پورې هم ده ولی اقتصاد پورې هم دی ترلې موضوع ده چې د یو کورنۍ اقتصاد په کوم حالت کې دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي حالت یې ښه وي د هغوی غوښتنه دا وي چې بچي په پرایویټ ښوونځي کې درس ووایي، ځکه هغه سهولتونه چې په پرایویټ ښوونځیو کې زده کوونکو ته شته دی کېدای شي په دولتي ښوونځیو کې نه وي. مثلا د ترانسپورټیشن سهولت دی یا دا چې پرایویټ ښوونځي کېدای شي د اجناسو په برخه کې هم له دولتي ښوونځیو څخه ډېر مجهز وي، لابراتوري ولري، ښه کمپیوټر لیب ولري، ښه ټیچر هلته تدریس وکړي. بل دا چې پرایویټ سکولونه د دولتي ښوونځیو کې لوډ ډېر زیات دی، ډېر زیات خلک هلته رجوع کوي په ټولګیو کې زده کوونکو شمېر زیات وي، ولې په پرایویټ کې دا د ادارې په خپله خوښه دی او هغوی محدود تعداد زده کوونکي نیسي. ولته کله چې د زده کوونکو شمېر په ټولګي کې محدود وي نو هلته زده کړه هم په ښه طریقه سره کېدای شي، ځکه ښوونکي دا چانس لري چې هر زده کوونکي سره په انفرادي توګه هم کار وکړي. هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی او هغوی غواړي چې خپل ماشومان ته ښه سهولتونه برابر کړي، هغوی ډېر زیات په خصوصي ښوونځیو باندې تکیه کوي او خپل اکثره ماشومان هلته لیږي. ولی زموږ د دولتي ښوونځیو کې هم داسې ښوونځي دي چې د کیفیت له لحاظ نه، د منیجمنت له لحاظ نه، د سهولتونو له لحاظ نه لوړ ښوونځي دي، او ډېری کورنۍ داسې هم شته دی چې ښه اقتصاد لري ولی هغوی بیا هم دا توقع او غوښتنه لري چې هغوی بچي باید په دولتي ښوونځیو کې درس ووایي او د دغه ځینې څخه فارغ شي.
یو اخری پوښتنه حسیب شینواری صاحب، په اخره کې چې کوم دا زمونږ خبرونه په ټول په پاکستان په قبایلی سیمو او په افغانستان په ټګرد افغانستان کې اوریدل کیږي، مین دو پلرونو ته د تعلیم او د خونځو په اړه کیسه پیغام ورکول غواړي؟
ایا سه ما مخ کې دا ونه وکړي چې زموږ یو ستر هدف دا دی چې د خونځو د مالکیت احساس خلکو ته ورکو. همدارنګه ما وویل چې د ټولنې هر یو فرد د معرف شریک باندې دی، د معرف یا د پوهنې سټیک هولډر دی. موږ غوښتنه ده چې د ټولنې هر یو فرد خپل فردي مسؤلیت او اجتماعي مسؤلیت د پوهنې په برخه کې ادا کړي. دا ښوونځی د ماشوم کور دی، موږ د خپل اولادونو په کوټو باندې، په خپل اولادونو په کورونو باندې، په لباسونو باندې بلاد شي پیسې مصرفو، ځکه موږ فکر کوو چې دا د ژوند دی. خو دولس کاله ښوونځی هم د زموږ د اولاد کور دی، هر ورځ هغه راوځي او څلور پنځه ساعت هلته تېروي. دا څلور پنځه ساعته د څلور ساعتو چې دلته تېری دی د کور یوه برخه ده. موږ باید د خپل ښوونځیو څارنه وکړو او د خپل اولادونو څارنه وکړو. دا زموږ اساسي غوښتنه ده د پلرونو او میندو څخه.
حسیب شینواری صاحب، ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو د پروګرام د مشال مرکه کې تاسو رالی او خپل خیالات اظهار مو کو. ډیر زیاته مننه تاسو نه.
آیا صاحب مننه تاسو نه او ټول همکارانو نه مننه کوم. ودان خیر اوسه.
خیر اوسه. الله پامن. په بل خبرونه کې بعد پښتنو یو بل مهم شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګولیا ست اجازه ورکړي. پلوی الله مسپارم.
هر قدم مسفر لے لاجوند حوصلے د چمن دا گلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گند سفر لے We'll be right back.
پیش میرا پلی پٹی خیستا باغونا لرو دتنگو کنو پشان کلا تسڑنو لرو پیش میرا پلی پٹی خیستا باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکه
M-A-S-H-A-A-L
R-A-D-I-O